ساعت 8 چیا دارن؟ خوش آمدید سرمان.
دره مننه نیمی صاحب ستره ماشه درنو اوریدونکو سلامونه. د ننګرهار په پرونی خنړی حمله خبرګونونه څرګند شوی دی. د دغو خبرګونونو حال درکو د غراس په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه. د میدان وردګ شارواله لیوی مرګونی حمله روغ ووته. په ورزګان کې د طالبانو په خپل منځ کې نښته شوې ده او د امریکا ولسمشر وایي روغتیایي حالت یې ښه دی. د خبرونو تفصیل. د میدان وردګ شارواله ظریفه غفاری د وسلوالو مخالفانو له یوه بریده روغه وتلې ده. میرمن غفاری آزادی راډیو ته وویل برید پرون د کابل په ارغندې کوتل کې هغه مهال پرې وشو چې خپلې دندې ته روانه وه.
د ارغندې کوتل ته څیرمه د ملي اردو یو سی په 50 متری کې دغلته طالبانو په خې امینې نیولي وو. یو مرمۍ مخکې موټر ولګېده نو ټولې په شام کې ولګېده، خو خوشبختانه موږ ته هېڅ نوتیان ندیرسېده.
تر اوسه پورې د کابل پولیسو د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې هم په کابل ښار کې پر ظریف غفاری برید شوی و چې هغه مهال پکې سرسری ژوبله شوې وه. د ورزګان چارواکي وایي په دې ولایت کې طالب وسلوالو په خپل منځ کې جګړه کړې او اتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د والي ویندوی احمد شاه ساحل وایي د ځایي طالبانو ترمنځ دغه شخړه پرون د ترین کوټ ښار د محمد نبی خان اډې په سیمه کې شوې ده.
د دوه دوه ډلو ترمنځ پر مځکه باندې شخړه وه. دلته فکر کوم د موکمې د پاره راغلی و، جګړه کړې وه. تقریبا اته نفر مرګ ژوبله لري. دا چې څو نفر پکښې مړه دي، څو نفر پکښې زخمیان دي، لا روښانه نه ده.
په سیمه کې ځایي اوسیدونکو هم د ازادي راډیو خبري هلته ویلي چې په دې سیمه کې شخړې شوې دي. د محمد نبی خان اډه د ترین کوټ هغه سیمه ده چې د چارواکو په وینا د طالبانو مرکز پکې دی او دوړ پوری ولایتي چارواکي دلته ناسته ولاړه او غونډې کوي. طالبانو تر اوسه د دې خپل منځي جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو انتحاري هدف ته تر رسیدو مخکې وشتی دی. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وایي دغه کس غوښتل له چاودیدونکو موادو ډک موټر د ملي اردو د یوه مرکز مخته وچوي. د دفاع وزارت له خبر پاڼې سره سم پر انتحاري د ملي اردو له ډزو سره سم چاودنه شوې چې په نتیجه کې له انتحاري پرته بل چاته مرشوبله نه ده پېښه شوې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په څلور ورځني سفر هند ته ځي. ښاغلی عبدالله به د هند له چارواکو سره د افغانستان د سولې په بهیر کې د دغه هیواد د ونډې او ملاتړ پر لارو چارو وشخیشي. هندي رسنیو ویلي چې دغه سفر د اکتوبر په شپږمه چې د راتلونکي پنجشنبې ورځ ده چې د راتلونکي سه شنبې ورځ ده پیلېږي. نوموړی تیرونه په درې ورځني سفر ګاونډي هیواد پاکستان ته تللی وو او د دغه هیواد له صدر اعظم ولسمشر بهرنیو چارو وزیر او نورو پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې وې. په افغانستان کې د شزینه فوټبالرانو کلنۍ غوره لیګ پیلېږي. د فوټبال فدراسیون وایي دغه لیګ راتلونکې چهارشنبه د تلیا میزان په 14مه په کابل کې پیلېږي او د همدې میاشتې تر 24مې پورې دوام کوي. د فدراسیون پر اساس په دې لیګ کې شپږ لوبډلې ګډون لري چې د کابل، هرات، جوزجان، بامیان، غور او بلخ ولایتونو دي. په کابل کې دا مهال د هلوکانو د فوټبال د غوره لیګ نهم پړاو روان دی. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په کورونا وایروس د اخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې ډېر خولای احساسوي او هیله لري چې ژر د نومبر د درېمې نیټې تر انتخاباتو مخکې انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي. ترامپ په هغه درې دقیقې ویډیو کې چې پرون شنبه یې په ټویټر کې خبره کړه ویلي چې راتلونکي څو ورځې به اصلي ازموینه وي. ښاغلی ترامپ امریکا او نورو نړۍ کې له هغو ټولو خلکو مننه کړې چې د ملاتړ یې څرګند کړی دی. د ایران حکومت ایران یول اصل فرانسوی چیرونکې فریبا عادل خوا له یو کال حبس وروسته په موقت ډول خوشې کړه. د عادل خوا مدافع وکیل سعید دهقان پرون شنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې موکل وروسته له دې خوشې شو چې په پښه کې یو الکترونیکی کړی ورواچول شو. فریبا عادل خوا چې د پاریس د سیاسي علومو د مطالعاتو د مرکز څیړونکي و د تیر کال په جون میاشت کې ایران ته د سفر په مهال د ایران د استخباراتو لوري ونیول شو. نوموړی د سږ کال په می میاشت کې په 15 کاله بند محکوم شو. اوس یې مدافع وکیل ویلی که قضایي چارواکي دا درک ولري چې رخصتي یو حق دی نه امتیاز، د کرونا وبا پر مهال باید ټول سیاسي بندیان خوشي شوي وای. او په روسیه کې د چاپیریال ساتنې فعالانو په کمچاتکا سیمه کې د یوه ایکولوژیکي یا ژوند چاپیریالي تمرین خبرداری ورکړی دی. د روسیې د لری ختیځ چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې د کمچاتکا ټاپو وزمي سواحلو ته لتهګه ډډه وکوي. د خبرداری وروسته تر دې ورکول کیږي چې په دې ټاپو وزمه کې په پراخ ډول د اوبو دننه ژوي مړه شول. د ازادي راډیو روسی څنګه پرون وویل د سمندري ژویو مړي لږ تر لږه په دریو سیمو کې د سمندرونو غاړو ته اوبو راوړي دي. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اوریدئ. ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شي او هم د ازادي راډیو خبرونه او نور مطالب لوستلی شي. ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼه پته ده. د ننګرهار د غنی خیلو په پرونی حمله خلکو او حکومت پراخ برګونونه شودلی.
پلیر روان او یو دمی بم اخلاص او نو بزن پیر ما او سپتال روان او خپم نو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د افغان سولې د ملاتړ لپاره د سیمې له هیوادونو سره خبري کوي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د برښنا له کموالي شکایت کوي.
درې څلور زره کسانو کارګرانو کار کوي، په دې ځای کې تقریبا 15 زره کارګران موږ د لاسه ورکړل.
د کورونا لکبله له اوږدې مودې وروسته زده کوونکي د ښوونځیو د دروازو په پرانستلو خوشاله دي.
ډیر خوشاله یو ځکه چې موږ خپل تحصیل زده کړو. باید په چوکه کې یو نفر کې
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ ربشو لومړی موضوع ته. د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې په پرونی خونړۍ حمله پراخ برګونونه څرګند شوي دي. د افغانستان ولسمشر دا برید نه بخښل کیدونکی جنایت بللی او همدارزی ویلی دی چې د ملکیانو د وژلو لپاره د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ګډه هڅه ده. په دې موټر بم برید کې د ماشومانو په ګډون ډیر لستنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. اسد الله لودین د دې موضوع تفصیل اوروي.
په غنیخیلو کې د ولسوالۍ ودانۍ مخې ته درانه موټر بم چاودنه داسې مهال وشوه چې ملکیان او د ښوونځیو زده کوونکي پلي او په موټرو کې له سیمې تیرېدل. چاودنه په داسې ورځ وشوه چې د کورونا وبا له کبله له شپږ میاشتني ځنډ وروسته د ټولو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شوې. د جان محمد په نوم د غنیخیلو یو اوسیدونکی وایي زده کوونکي ځکه زیات ژوبل شول چې د چاودنې په وخت کې ځینې له ښوونځي رخصت شوي وو او ځینې ماسپښین وخت ښوونځي ته په لاره وو.
یوې بجې درسونو دپاره واپس له لیسې ته او درسونو دپاره دوی هم د دغه پیښې قربانیان شوي دي او هغه چې د لیسې نه رخصت کړی شوي کورونو ته تللي دي هغه هم زیاتره د دغه پیښې قربانیان شوي دي. همدارنګې ولسوالۍ خوسا کې کورونه نږدې خلک هغوی هم د دې پیښې قربانیان شوي دي او ورسره د غنیخیل او مارکو عمومي سړک چې وو د دغه لارې مسافر چې تلو راتلو څو غنیخیلو ته یا هم څوک مارکو ته تلو نو د دغه موټروانان په لاره کې هم زیاتره چې کوم د زخمیان شوي ټپیان شوي.
د جلال آباد په روغتون کې د پیښې او ټپي زده کوونکي چې پښه یې پرې شوې وه د ازادي راډیو خبریال ته داسې کیسه وکړه.
زمان د اشرافت د تلورم سیم ټولګي د کوم کې د الفت علي لیشي شاګرد او لیر روان ما یو دمی بم اخلاص او بزن په هسپتال لیر ما او خپل نو الته سوزکی والا هغه واست
له پرون راهیسې د ټولنیزو رسنیو ګڼو افغان کارونکو د وژل شوو زده کوونکو د څیرو شوو کتابونو او کتابچو انځورونه خپاره کړي. په یوه کتابچه کې په ظاهره د یو ماشوم په لاس لیکل شوې دې جملې د خلکو پام ډیر ځان ته اړولی چې لیکلی یې دي عجیبه خلک دي سړی ورته حیران پاتې شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د غبرید غندلی او د ملکیانو او ټولګټو پروژو په وړاندې یې د طالبانو او نورو ترهګرو د جنایتونو د دوام هڅه یاده کړې ده. برید داسې مهال وشو چې ښاغلی غنی د پکتیکا په سفر وتلی و. نوموړي هلته د ځایي اوسیدونکو یوې غونډې ته وویل طالبان باید د هیواد د ښې راتلونکي فکر وکړي.
طالبانو ته ما یو پیغام ډیر ساده پیغام، آیا تاسې فکر کړی چې سبا به څنګه د خواب کې یو بل سره ژوند وکړو؟ معاون صاحب او زه او نور ټول همکاران هم هره ورځ په دې پسې ګرځو. اول تاسې بورې مېرمنې ته څنګه ژوند ورسو؟ اتاس څو نسله اولادو ته چې مکتبونه لوسته څنګه زمينه برابر کړو؟ اتاس مشرانو ته څنګه ځای دی عزت برابر کړو؟ راسه ځان په مثبت قوت باندې بدل کړي، راسه لاس راکړي چې ټول افغانستان کې امنیت راو، ټول افغانستان کې وده راو.
پخوانی ولسمشر حامد کرزي بیا دغه برید د سولې خبرو د ګډوډولو ښکارا دسیسه یاده کړې او له دواړو لورو یې د تاوتریخوالی د درېدو غوښتنه کړې. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي چې د پیښې عاملینو سره باید حساب کتاب وشي. تر پرون ماخوستانه پورې د برید مسؤلیت چا نه و منلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلټنه کوي چې معلومه کړي برید د چا لخوا شوی.
لکه څنګه چې په راپور کې مو اوریدل پرون د دې حملې په مهال ولسمشر غنی په پکتیکا کې و. د دغه ولایت په مرکز شرن کې د وویل چې حکومت د څلورو لسیزو ناخوالو د ختمولو کلکه اراده لري. د پر خلکو ژغ وکړ چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو او یا پاتې کېدو په اړه اندېښنه ونه کوي. نور حال له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الو خیل په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت په دې هیواد کې د څلورو لسیزو د ناخوالو د ختمولو او د هیواد د ابادۍ لپاره طرحه، قوت او اراده درې واړه لري. ولسمشر غنی چې د شنبه په ورځ پکتیکا ته د خپل سفر پر مهال د ځایي خلکو یوې غونډې ته خبرې کولې وویل خلک باید د بهرنیو ځواکونو د وتلو او پاتې کېدو په اړه اندېښنه ونه لري، ځکه دا هیواد زرګونه کاله همدې خلکو ساتلی دی.
صدا تنبیه کار ناوردی ها ناخوال ختم ترهم لرو قوت لرو اراده لرو او دیبانده هیچ مداره که چی چوک لگاوت دیونه یا بین ملی خواب پاتکی دیان پاتکی پزر ها خالو که در مملکت تو سال تکنم.
افغان ولسمشر غنی طالبان ته په خطاب کې ویل کسبه دی خبرې ترات لغوړی د دوی یتیمانو د دوی کندو او دوی ته د کار موندنې په ټولو برخو کې برنامه لري.
خو تاسو باندې چې یو منفي قوت دی خو په زور دی وزلو باندې ځان مطرح کوي، راسته ځان په مثبت قوت باندې بدل، راسته لاس راکړي چې ټول افغانستان کې امنیت راو، ټول افغانستان کې وده راو.
افغان ولسمشر ته د پکتیکا یو شمېر قومي مخورو او دینی عالمانو د هغه سیمې د خلکو ستونزې او غوښتنې هم وړاندې کړې چې ولسمشر د هواري ډاډ ورکړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیکا مرکز خرن ته د سفر پر مهال د یاد ولایت امنیه قمندان سمولوال نثار احمد عبدالرحیم زی او د ملي اردو د لوا قمندان جنرال رحیم دل حیدر زی د دندو ګوښه کړل. ولسمشر غنی وویل چې د دې دواړو قمندانانو څخه خلک خوابه دیدی نو ځکه یې له دندو ګوښه کوي.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادي رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له زلمی خلیل زاد سره په خبرو کې د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. صالح محمد صالح په دې موضوع د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلې دي چې زلمی خلیل زاد تاجکستان ته د سولې په تړاو له کومو هیلو سره سفر کړی دی.
لبه د مرغ د افغانستان په قضایو کې تقریبا ټول گاونډي هیوادونه دخیل دي او انداسي ویل کیږي چې ځینی وخت د طالب ټپیان او ناروغانو درملنه په تاجکستان کې کیږي. بیل شک خاغلی خلیزات سیمیز اجماع در مست کولو په مخه یاد هیواد او سیمنور هیوادونو ته سفرونه کړی او لای هم کوي.
آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې تاجکستان څومره اغیزناک نقش لري د افغانستان د سولې په پروسه کې؟
لکه څنګه چې مې مخکې وویل چې له بعد مرغه وس د افغانستان په سولې او جګړه دواړو کې ډیری هیوادونه په ځانګړي توګه گاونډي هیوادونه رول لري، تاسو تاجکستان به څومره وکولای شي چې مرسته وکړي په یوې کانکریټي ستراتیژۍ پورې تړاو لري چې تر اوسه د متحده ایالاتونو لخوا نه لیدل کیږي.
تاجکستان د قطر په پرانیست غونډه کې حضور نه درلود، څه فکر کوئ چې علت څه کېدای شي؟
د قطر پرانیست غونډه او تر دې وړاندې د دوهې توافقنامه په دې ناستو کې هم تاجکستان نه و. زه فکر کوم چې تر ډیره بریده د پاکستان رول و په دې دواړو ناستو کې، نه د قطر د پرانیست غونډه او تر دې وړاندې په دوحه کې چې هغه توافقنامه د طالبانو او امریکایانو ترمنځ لاسلیک شوه. او زه فکر نه کوم چې د افغانستان په قضایاو کې د پاکستان او د تاجکستان ترمنځ لا ځانګړې همغږي رامنځته شوي. او بل دا چې د افغانستان په جګړه او سوله کې تر ډیره روسیې د چپتیا پالیسۍ خپل کړې ده او بیل شکه چې روسیا وس هم د منځنی آسیا پر هیوادونو خپل سیاسي نفوذ لري او د سناریو په ډاګه کېدو یا ډاګه کېدو ته منتظر دی چې له هغه وروسته به روسیا او د منځنی آسیا هیوادونه بیا خپل ښکارا رول او حضور څرګندوي.
د پوهنتون استاد نجیب آزاد چې تاجکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سفر او په سولې د احتمالي اغیزو په اړه خبرې کولې.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
له نسبتا اوږدې مودې وروسته پرون دولتي شوانزی پرانستل شول. شوانزی ځکه بندو چې د کرونا ویروس د خپرېدو خطر و. د پوهنې وزارت وایي چې د کرونا ویروس د نه خپرېدو په خاطر په شوانزیو کې ځانګړي تدابیر په پام کې نیولې دي. د دې موضوع په اړه خان محمد سین راپور لري.
زده کوونکي خو خدي چې درسونه پیل شوي او یو ځل بیا کتاب او ښوونځي ته کینی، خو د کرونا ویرا اوس هم ورسره ده. د بیبی مهرو د هلکانو د خونځي دوه تن زده کوونکي ساحل او وسال وای
ډیر خوشاله یو ځکه چې موږ خپل تحصیل زده کړو. باید پر چوکه کې یو نفر کې نو خپل تجدید سره ولري د کورونا لپاره. زه خو در سره غیر علاقه مینه لرم.
خوشاله چې زده کړو کړو سکیناریو سم کې لاس لاس نه فرق کوي چې کورونا دوام ونکړي.
د دغه خونځي مدیر انارګل سمیمی ازادي راډیو ته وویل د خونځي ادارې د خونځي د پایل لپاره مخکله مخکې تیاری درلوده. خونکو نوی مهالویشونه جوړ کړي او د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره هم تدابیر نیول شوی دي.
اول سم نتر لاسم پورې او یو لاسم او دو لاسم خو مخکله دینه هم شروع ماسک او د شاګردانو حفظ صحه ته توجه او بو صابون دا شیان ته موږ عمل کړی دي.
د خاغلی سمیمی په خبره زده کوونکي به د نوی پروګرام لمخه هر ورځ په درسي وختونو کې خونځي ته راځي. د په خبره لومړی وخت د سهار له 2 بجو نه تر لسنیمو، دوهم له لسنیمو بجو نه تر 2 او دریمه له 2 بجو نه تر 5 پورې ده. د زده کوونکو کورنۍ وایي د خونځي او حکومت تر څنګ دوی هم مکلف دي چې د اولادونو پاکي او روغتي حالت ته ډیر پام وکړي. حاجی محمد زمان چې خونځي ته خپل اولادونه بدرګه کول ازادي راډیو ته وویل
امیر وظیفه دغه ده هغه ماسک او کبر شیان چې کوچنیانو دپاره ضرور دي هغه ولا باید په کور کې وګنډي ولا واخلي ولا وري کي.
د پوهنې وزارت ویانده نوریه نزهت هم له کورنیو همدغه غوښتنه لري.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
وسپهم درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. لمړی نشتل انټرست راخلو د دې خبرونه د افغانستان د سولې په اړه په لیکنه کې چې سرلیک کړي په افغانستان کې تر سولې مخکې ډیر خندونه پاتې دي لیکي هغه خبرې چې د سپتمبر په 12مه په دوحه کې پیل شوې تر اوسه پورې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ پر رسمي خبرو نه دی بدلی شوې. نېشنل انټرست خپلې لیکنې په یوه برخه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونو ته اشاره کړې چې د دوحې د مذاکراتو تر پیل مخکې ویلي وو د خبرو ګډوډونکي نه غواړي د سولې بهیر مخکې ولاړ شي او داسې خلک شته چې اوسنی وضعیت د سولې د هوکړې په پرتله ترجیح ورکوي. د لیکنې د لیکوال په باور د خبرو د ګډوډونکو د موجودیت یو سبب د جګړې د اقتصاد د تامین لپاره د اوسنی وضعیت دوام دی. د لیکنې په ادامه کې د داعش په څیر ترهګرو ډلو ته د سولې د ګډوډونکو په توګه اشاره شوی او ویل شوی چې دا ډلې په وروستیو څو میاشتو کې د تاوتریخوالي د ډیرو پیښو مسؤل دي. نېشنل انټرست همداراز لیکلي یو بل ګډوډونکی لوری شایي په خپل طالبان ووسی چې د لیکوال په باور د اسلام څخه په خپل ځانګړي تعبیر مشهور دي. خبرونه همدارنګه لیکي چې په دوحه کې د طالب مشرانو وروستۍ څرګندونې چې دوی د پخوا په مقایسه یو څه آزاد نړیلی تخپل کړي خو لیکوال وای راتلونکو اونۍ یو میاشتو کې به روښانه شي چې په طالبانو کې څه بدلونونه راغلي دي. ایرو ایشیا هم د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه وای طالبان او د ولسمشر غنی حکومت شي یو ځل بیا په یو ټپ ولاړ حالت ته ورسیږي ځکه د لیکنې په باور متحده ایالاتونه له طالبانو سره له اوږدې او خونړۍ جګړې وروسته غواړي له افغانستان ووزي او اشرف غني او طالبان خپله د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. امریکا د فبروري د میاشتې په 9مه نیټه له طالبانو سره د موافقه لاسلیک کړه. د دې تړون له مخې منل شوی چې امریکایي ځواک کونه به په 14 میاشتو کې له افغانستانه ووزي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پایل هم د همدې تړون یو برخه ده. د خبرې نشته یو میاشت مخکې په دوحه کې پیل شوې خو تر اوسه د دواړو خواو ترمنځ د تماس ډلې پر کاري کړنلاره موافقې ته نه دی رسیدلی. ایرو ایشیالی کې د شزو د حقونو په اړه پر اختلافونو سربیره دا هم یو مسئله ده چې آیا په افغانستان کې په یو دایمي اوربند موافقه کیږي او کنه. د لیکنې لیکوال اټکل کوي چې شای مرکچان پر ګڼو اصولو هوکړه وکړي خو پر جمهوری نظام هوکړه به ځکه ستونزمنوي چې طالبان اوس هم ځانته اسلامي امارات وایي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي خصوصي سکتور ته د حکومت د نه پاملرنې له کبله شاوخوا 15,000 کسان بیکاره شوي دي. د دې ټولنې غړیو پرون په یوه غونډه کې شکایت وکړ چې لژبنو سره سره د برېښنا ستونزه حل شوې نه ده. دوی ګواښ وکړ که د برېښنا ستونزې حل نشي خپلې ټولې فابریکې به بندې کړي. خاطر پردیس پر دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وی د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته د نه پاملرنې له امله ډېر تولیدي کارونه په ټپه درېدلي او 15,000 کارکونکي وزګار شوي دي. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال د افغانستان له جمهور رئیس څخه د برېښنا ستونزې د حواري جدي غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صفای وایي
30,000 کسانو کارګرانو کار کو په دې ځای کې تقریبا 15,000 کارګران موږ د لاس ورکړل. مارکیټ چې هغه په ډېر شهامت سره د صنعتکارانو لاس ته راوړ هغه موږ د لاس ورکړو. بیا درې ساته برښنا سره هیڅ نکینو زمو خاص غک په جناب رئیس جمهور دی یو ورځ به اعلان کو ټول کارګران بر غوړ په دې پارک صنعتي کې او دوی ته به کانفرنس ورکاو تاسو په مخ کې او جناب رئیس جمهور ته و چې د فابریکې چې مونږ بند کړل د بند برګ دی ویسا ریاست جمهور ته ویسا پارک صنعتي قطه کني په خپل قطه کو چې نشي ورکول ځکه مونږ مجبورې کو چې قطه کو.
خغلی صافي وای کړي دوی د برښنا ستونزه هوار شي خصوصي سکتور کولای شي د کورونا په بهراني حالت کې خپل تاوانونه بیرته جبران کړي. افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د غشان د صنعت ملي پارک تر عنوان لاندې د وی طرح جوړېدو خبره هم وکړه. د مسولینو په خبره دوی په دې طرح کې له جمهور رئیس څخه د کابل په دې سب سیمه کې د 2000 جریبه ځمکې غوښتنه کړې. د دې ټولنې مسولین وایي که جمهور رئیس دغه طرحه منظوره کړي، له مخې به یې په لومړي پړاو کې د افغان سوداګرو لخوا 315 میلیونه ډالره پانګونه وشي. د دوی په خبره د دې طرح له عمل کېدو سره به په ودانیزو، روغتیایي، ماشینري، خوراکي او داسې نورو برخو کې سترې فابریکې جوړې شي. خو د صنعتي پارکونو ستونزې ته د افغانستان د برښنا شرکت په ځواب کې وایي ټولو صنعتکارانو ته د برښنا شرکت د امکاناتو په اندازه برښنا ورکول کېږي.
یوش مې اوریدونکو له هلمند څخه لیکلی دی چې په دغه ولایت کې جګړو زور اخیستی دی. مثلا خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالی ولسوالۍ لیکي، وایي د نادالی ولسوالۍ پر باباجي او واشیر کلی باندې سخت جنگ روان دی، خلک د خپلو کورونو وتلو ته مجبوریږي. او محمد قاسم ځواک هم له هلمند لیکي، وایي په افغانستان کې جنگونو زور اخیستی دی، په خطر کې خبرې روانې دي، خو برعکس دلته په موږ باندې د جنگ اور بل دی. هلمند ته بلل شو. همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د ټلیفون له لارې راسره دی. دایی صاحب، د خلکو دا څرګندونې څنګه دي؟ آیا په هلمند کې لکه څنګه چې دوی وایي جګړو زور اخیستی دی؟
سروان صاحب، لکه تاسو ویل د دې خان محمد اسلامیار اسمه روسیا هم د تیر اونۍ راهیسې خلک موږ ته شکایتونه کوي زنګونه وهي چې د نادالي ولسوالۍ ډېرې مهمې سیمې لکه یو دېرش غربي سیمه د واشیرګانو کلی او بیا د چانجیر د کلي ځینې مربوطات دي، ورته د شپې له خوا طالبان راځي په کورونو کې ترکسونه کاږي او په پلچکونو باندې مهینونه ږدي، بیا د ورځې د خوا څخه بېرته افغان ځواکونه ورځي د طالبانو سره څه ناڅه نښتم کېږي او بیا بېرته هغوی له شنې سیمې د دښتې د څه د تیرو څو کلونو راځي د طالبانو په سیمه کې بېرته کړي وهي. دغه مسلې د خلکو ژوند ګډوډ کړی دی. موږ ته خلک زنګونه وهي چې دوی 38 د ورځې یا د شپې له خوا بېخي خپل کورونه پرېږدي، ټولار کې چې امن ویني چې لشکرګاه ته نږدې دي او بېرته بیا ځایونه هم نه لري، مرسته هم نه ورته رسېږي، بېرته مجبور دي خپل کورو ته ولاړ شي. بله ورځ بېرته مجبور دي کور علاقې چې دې ژوند نارامه کړی دی. دغه مسایل د لشکرګاه په څلورم حوزه باباجي کې هم رامنځته شوي دي. دغسې د طالبان د راتګ او درته د مسجد واکونډ ورتګ چې دوی نسوت سره کوي، خلک مجبور کېږي چې خپل کورونه پرېږدي او کډو کولو ته اړ
شکیل خوای چوای. دوی څه هدف لري؟ د خلکو له ځورولو پرته بل څه هدف لري؟
د وسوالو طالبانو له خوا چې کوم وندان د مستر وسو پر پدې اړه هیڅ نو اعلان د تر لاسه کړی چې وایي چې هدف یې لري. اما حکومتي سرتیری وایي دوی په خاص ډول د هلمند والی وایي چې موږ خبر ورته کړی دی، عمر ځواک وایي چې دوی غواړي ځینې ګډوډي رامنځته کړي او یا په ټولو کې د سولې تر خبرو یعنی د پیل تر هغه پیل وړاندې ځینې امتیازات د سیمو لاندې کول وو او ځان کوي ښودل دا شان دوی دعوه کوي چې طالبان غواړي وشي.
ډېره مننه الیاس دایو په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال چې د دغه ولایت په یو شمېر سیمو کې د جګړو د زیاتېدو په اړه د اوریدونکو نظرونه او پیغامونه تایید کړل او ویل چې په دغه ولایت کې جګړو زور اخیستی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ درملنې ته موظفه شوې روغتیایي ډله وایي د نوموړي روغتیایي وضعیت او روحیه د ډاډ وړ ده. دوی وایي ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله تبه او تنفسي ستونزه نه لري. نور جزئیات اسدالله لودین مړانې کوي.
د امریکا د ولسمشر درملنې ته یو موظف ډاکټر شان کانلی ویلي 13-14 ساعتونو کې د ډونالد ترامپ روغتیایي وضعیت ښه و، تبه نه درلوده او اوس له مصنوعي اکسیجن نه هم استفاده نه کوي. کانلی د واشنگتن په والټر ریډ روغتون کې چې ترامپ کې بستر دی خبريالانو ته وویل د نوموړي د ناروغۍ نښې له هغې ډلې ټوخی او د پوزې بندوالی په ښه کېدو دي. خبريالانو په پرله پسې ډول له ډاکټرانو دا پوښتنه کوله چې آیا ترامپ تر اوسه له مصنوعي اکسیجن نه ګټه اخیستی او کنه، خو ځواب یې ترلاسه نه شو کړی. ډاکټرانو دې پوښتنې ته هم ځواب ورنه کړ چې د ترامپ د تبې درجه څومره ده. خپله ترامپ پرون روغتون ته له تګ مخکې سپینه ماڼۍ کې یو ویډیویي پیغام کې وویل
I want to thank everybody for the tremendous
support. زوارم در ټولو له فوق العاده ملاتړ مننه وکړم. زه والټر رید روغتون ته ځم. فکر کوم ډیر کارونه کوم چې دا د سو هر څه شدي. د نومړي میرمنې وضعیت ډیر ښه دی. زه له ټولو تاسو مننه کوم. هیڅ کله به دا هیر نه کړم. مننه.
سپینې ماڼۍ وایي ترامپ څو ورځې نورې هم په دغه روغتون کې تیرې کړې. د سپینې ماڼۍ یو بیان پرون وویل څلور اویا کلن ترامپ د ډاکټرانو په سپارښتنه له روغتونه کار کوي. د ترامپ او د میرمنې میلانیا ترامپ د کورونا ازمیښتونه د جمعې په ورځ مثبت شول، دا وروسته له دې چې د هغه د یوې سلاکارې